وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زموږ یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجې په اړه راپورونه او مطالب لرو. د غرض د هلمند د سنگین ولسوالۍ د امنیتي ورستي وضعیت له حاله مو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د عراق پارلمان خپله لومړنۍ جلسه وکړه، ممکن صدر اعظم، جمهور رئیس او د پارلمان رئیس وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویل بیلتون غوښتونکو سره به اوربند و نه غزوي او حکومتي ځواکونه به د هیواد په ختیځ کې پر یاغیانو تهاجمي حملې وکړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ابراهیم صفای د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سرنې ادارې د ولسي جرګې لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویبولو هرکلی وکړ. او ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د تیر شوي برېښنا مزي د معلومو کسانو لخوا پرې شوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره هر پلوي تیاری نیول شوی دی. د دې وزارت وایي شکیب مسنغدی نن په کابل کې به خبری غونډې ته ویل چې په دې مراسمو کې به د نړۍ د شاوخوا سلويختو هیوادونو مشران را وبلل شي. د وی د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره د تیاریو د کمیسیون غړي توپ لري. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې برخه کې لازم کارونه کړی دي. د افغانستان د اسلامي د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشرۍ د دوم دور د انتخاباتو د پایلو د نتیجو د اعلان وروسته د صد میاشتې په لسمه رسمن واک بل ولسمشر ته سپارل کیږي. د افغانستان د شفافیت د سرنې ادارې د ولسي جرګې لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویبولو هرکلی وکړ. د دې ادارې مسؤلین وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ادارې فساد په مخنیوي او حساب ورکونې په برخه کې مهم رول لري. د دې ادارې رئیس سید اکرام افسلی د سې شنبې په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل:
دی
وایي د افغانستان حکومت او مدني ټولنې ته یو لویه لاسته راوړنه ده. هیله ده چې د دې قانون له تصویب سره سم په هیواد کې د اداري فساد کچه راکمه شي او وکولی شو خلکو ته خدمات ښه کړو. د څو میاشتو انتظار وروسته ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په شپږو فصلونو او څلورویشت مادو کې تصویب کړ. او روسي خبرمدا چې په لغمان کې سیمایي چارواکي وایي چې ننګرهار او لغمان ته د برېښنا غځېدلې مزي پرې شوې دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي تیره شپه ناوخته د دولت وسلوال مخالفینو د دې ولایت د بادپخ او سروبي ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د برېښنا هغه مزي پرې کړې دي چې له نخلو بند څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا لېږدوي. د ننګرهار او لغمان اوسیدونکو د عمل سخت غندلی او ویلي دي چې دا کار په دې ولایتونو کې ګرمۍ ته په پام خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. د ازادۍ راډیو نه د افغانستان روسي خبرونه بهرني خبرونه جناغه الکوزی وړاندې کوي.
د عراق پارلمان نن خپل لومړی جلسه وکړه او دا په داسې حال کې ده چې حکومتي ځواکونه هڅه کوي له ستوني وسلوالو څخه شمالي ښار تکرت بیرته ورسي. د پارلمان غړي چې د اپریل میاشتې انتخاباتو کې ټاکل شوي، د پارلمان رئیس، صدر اعظم او جمهور رئیس ممکن وټاکي. اوسنی صدر اعظم نوري الملکي چې شیا دی او د فرقې شخړو د پراخېدو له امله ورباندې انتقادونه کیږي، د دریم ځل ټاکل کېدو هڅه کوي، خو د ریزي د ستوني وسلوالو د پرمختګ له امله کمزورې شوی او د مخکښ کاندید په توګه مطرح نه ده. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه سنی وسلوالو څو ورځې وړاندې تکرت خار ونیوه او د غراز د هیواد په شمال او لویدیځ کې زیاتې برخې هم تر واک لاندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی د دوشنبې په ورځ وویل واشنګټن له عراقي مشرانو څخه په مقرر ډول غواړي چې د عراق په حکومت کې د دریو مهمو څوکیو، یعنی د صدر اعظم، جمهور رئیس او د پارلمان د رئیس د ټاکنې په اړه یو توافق ته ورسیږي. د عراق پوځ وایي حکومتي عسکرو د دوشنبې په ورځ د تکرت خار ځینې برخې له سنی وسلوالو څخه بیرته ونیولې او سیمې ته یې ټانکونه او درندې وسلې هم رسولې دي. په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په بغداد کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په مقصد عراق ته نور 300 عسکر هم استوي. په دې توګه به په دې وروستیو اونیو کې عراق ته د استول شوو امریکایي عسکرو او سلاحکارانو شمیر 800 ته ورسیږي. د اسرائیلو جنگي الوتکو نن په غزې تړانګه کې په یو شمېر هدفونو بمباری وکړي او ځمکنیو ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د نیولو او یرغل پر مهال یو فلسطینی په ډزو وواژه. اسرائیلو پرون ویلي وو چې په لویدیځه غاړه کې د دریو تنکیو ځوانو تښتول شوو اسرائیلیانو د وژنې غچ به واخلي. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي په غزه کې پر څلور دیرشو هدفونو چې اکثر د حماس ډلې مربوط دي بمباری کړي او د اکارې د توغندیو د حملو په ځواب کې کړی. درې تنه اسرائیلي ځوانان د جون په 12مه لادرکه شوي ول او مړي د جون په 13مه حبرون ښار ته نږدې په یو پټي کې وموندل شول. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې حماس ډلې دا درې تنه تښتولي او تاوان به ورکړي. حماس په پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د یوې غونډې جوړېدو غږ وکړ تر څو د مړو د مندنې په مسالې بحث وکړي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو وایي له بلتون غوښتونکو سره به اوربان ونه غځوي او حکومتي ځواکونه به د هیواد په ختیځ کې پر یاګانو تهاجمي حملې وکړي. اوربان د پوروشینکو د هغه پلان یوه برخه وه چې غوښتل یې د هیواد په ختیځ کې وسلوالې شخړې ختمې کړي. دا اوربان پرون پای ته ورسېده. د پوروشینکو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي اوربان ختم شوی، موږ به حملې وکړو او خپل هیواد به آزاد کړو. دا بیان وروسته له هغې خپور شو چې پوروشینکو د خپل هیواد د امنیت له رئیس سره وکتل. د جون په 13مه د اوکراین جمهور رئیس په ټلیفون کې د روسیې، جرمني او فرانسې له مشرانو سره خبرې کړي او ویلي وو چې یاغیانو د دوی شرایط نه دي عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي وو پوروشینکو له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره موافقې ته رسېدلی وو چې په یو اوربان به کار کوي او په چټکۍ سره به د پولي اغېزناک کنټرول رامنځته کوي. د ترکیې واکمن ګوند اعلان وکړ چې صدر اعظم رجب طیب اردوغان به د اگست میاشتې انتخاباتو کې د جمهور ریاست لپاره کاندید وي. د عدالت او پرمختګ ګوند مرستیال رئیس محمد علي شاهین نن په انقره کې د ګوند د غړو په غونډه کې د جمهور رئیس د کاندید په توګه د اردوغان نوم اعلان کړ او برخوالو په چکچکو بدرګه کړ. اردوغان چې یوولس کاله د ترکیې صدر اعظم دی، پر ضد یې د یو شمېر جوړو شوو دسیسو سره سره په خلکو کې زیات محبوبیت لري. جمهور رئیس عبدالله ګل چې د کار دورې د اگست په اتویشتمه پای ته رسیږي وایي چې د بل ځل لپاره ځان نه کاندیدوي. او د فرانسې بی ان پی بانک د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغو تورونو اعتراف وکړ چې وایي پر ایران، سودان او نورو هیوادونو باندې له لګول شوو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې او د دعوا د حل لپاره 8.9 میلیارده ډالره جریمه شو. د امریکا د عدلي وزارت د جون په 13مه ویل بی ان پی په قصدي ډول له یادو هیوادونو او دغه راز میامر او کیوبا سره له 2004 کال څخه تر 2012 کال پورې پټې بانکي راکړې ورکړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو لوی څارنوالو ویل د بی ان پی دغو سرغړونو له هغو هیوادونو سره مرسته کړې چې په تروریزم او د بشري حقونو په سرغړونو کې داخل دي او په زیاتو مواردو کې د امریکا ملي ګټو ته زیان رسولی دی. دا جریمه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره جنایي جریمه او د بانکي جنایي دوسیو ستره دوسیه ګڼل شوې ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که چیرې غواړی خبرونه بیا هم وګوري یا ویلولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو .com. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي که روانو انتخاباتي ستونزو ته د حل معقوله لاره پیدا نشي نو د هیواد به له بحران سره مخامخ شي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې سبا اعلان شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې تر اوسه پورې کمیشنرانو په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. آیا د هلمند سنګین ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې ده؟ د لغمان چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو په بادپخ سیمه کې د برېښنا مزي چې له نغلو څخه دی او ننګرهار ولایتونو ته برېښنا ورکوي پرې کړې ده.
مخامی تناسو چې اذان به کېږي چې پروژه ماته کې دا چې برق نشته اذانونه هم نه کېږي نو خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
په کندهار کې بیا د مهمند په نوم تر ټولو لوی خصوصي روغتون د روژې په میاشت کې ټول خدمات وړیا کړي دي، البته د ډاکترانو له فیس پرته.
کدلته عملیات تر سره کیږي، کمیناتونه تر سره کیږي، کنور سره روغتي خدمات تر ځکه کیږي، دا ټول وړیا دي.
ولکه کې په دې وروستیو کې بهرنیو په تیر بیا اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تلو بهیر بیا ګړندې شوی. اکثر افغانان خپل هدف د رسیدو لپاره له قاچاقي لارو کار اخلي خو دغه لارې له خطرونو خالي نه دي.
بیړی په چپ شوی دي، مایان خوړلې دي، مړی دوه سه پورې ورک دي. دا یو دویم دا چیرته قران نیولې دي، بیا پیسې ته نه غوښتې دي چې موږ ته دونه پیسې راکړه تا خوشکوو که پیسې رانه کې موږ دې بی خوشکوونه ورسره بندیان دي.
په دې اړه نور معلومات په کور کلی پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت د پروګرام تر څنګ درته خبرو اوري. په نړیوال موضوعاتو کې په غزې د اسرائیل د هوایي حمله، د عراق او اوکراین وروستو سیاسي تحولاتو له حاله هم خبرو. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي که روانو انتخاباتي ستونزو ته د حل معقوله لاره پیدا نشي نو د هیواد بل بحران سره مخامخ شي. د دې کمیټې مشر ډاکټر عالمی نن د په یوې خبري کانفرانس کې په دې خبري کانفرانس پر مهال وویل چې کاندیدان باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي. دوی د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالو او ملي څارونکو هم وغوښتل چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د ستونزو ته حل لاره وموندي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی وکړي او پریکړه چې له قانون سره سم د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د کمیټې د سه‌شنبه په ورځ د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه او کاندیدان باید روانو انتخاباتي ستونزو ته له قانوني اړخه حل لاره پیدا کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې لخوا د پریکړه لیک یو برخه د دې کمیټې غړي همیرا ثاقب ولسه چې په یو برخه کې وویل
کمیټې مشارکت سیاسي زنان
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې غړي له دواړو کاندیدانو وغوښتنه کوي چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او روان انتخاباتي کړکیچ د ډیموکراټیکو او قانوني لارونو په استفاده حل کړي. نور افغان ښځې نه غواړي چې د دا ډول شرایطو قرباني شي.
د جمهوری ریاست د دویم دور له انتخاباتو وروسته کاندید عبدالله ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخي درغلي شوی او له همدې عمله له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل اړیکې وزنډولې. نوموړي ویلي تر هغه به خپل پریکړه بیرته ونخلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شرایط ونه مني. خو د افغان ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې غړي ټینګار کوي چې ملي او نړیوال څارونکي باید انتخاباتي پروسه وڅاري او په دې برخه کې رامنځته شوې شخړه لکه څنګه چې لازمه ده حل شي. د دې ټولنې غړي زهرا سپهر په دې اړه وویل
موږ یو ځل بیا د نړیوالو او ملي څارونکو د دقیقو څارنو غوښتنه کوو. دوی باید د افغانستان 10 میلیونو کسانو ته فکر وکړي چې دا مهال د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي او برخلیک یې د انتخاباتو د نتایجو په ګرو کې قرار لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې هم له ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې ژر تر ژره د انتخاباتو روان کړکیچ ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دوی د ښه شفافیت په هدف په 10 ولایتونو کې د 1900 محلونو رای بیا سیړي.
تکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې سبا اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. فرشته جلالزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې او د انتخاباتو اړوند یې لومړی په دې اړه له هغه څخه پوښتلي چې تاسو به د عامو خلکو ته د پاکو او ناپاکو رایو په اړه په څه ډول قناعت ورکولی شئ او څنګه به دا یقیني کوئ چې دا انتخابات شفاف ډول تر سره شول؟
مونږ کوشش کړی چې پاک رایه د ناپاک رایه څخه جدا کړو. دا د کمیسیون مکلفیت دی، وظیفه دی، او احیانا که چیرې بیا شکایت موجود وي بعضو محلونو کې بعضې رایو باندې، بیا نو دواړه کاندید صاحبان د دې حق لري چې لاړ شي کمیسیون د شکایت ته، خپل شکایتو کې هلته دی خپل موضوع د فیصله کړي. نو ځکه د کمیسیون شکایت موجودیت هم فلسفه دی، د موجودیت هم دا دی چې دا د انتخاباتي پروسې یو محکمه دی چې د انتخاباتو پورې څه اعتبار لري. هغه به کوم شکایت که څوک لري د اسناد سره به ځي کمیسیون د شکایت ته به ځي. کمیسیون د شکایت به دغه بررسي کوي او دوی به خپل فیصلې صادروي چې یا دا رایه وشمیرل شي یا د دې څو مرکزونو یا د یو مرکز رایه باطل شي. دا مونږ حوال راکوي، مونږ هغه اعلانوو. هغه فیصله زموږ دپاره تقریبا یو نهایي فیصله دی. که چېرې مونږ یو معقول دلیل ونه لرو د دوی فیصله باندې، هغه مونږ منو او اعلانوو.
نو یو کاندید وایي چې زه دا محکمه نه منم، تاسو څه وایست؟
کاندید ته خو اول خو زموږ خواهش دا ده چې دا یو ملي پروسه ده. دا ملي پروسه باید اعتبار نه شي، ملي پروسې احترام هغه باید وساتل شي. دا یو ملي پروسه ده، بې طرف او مستقل لحاظ دی چې د ټولو دپاره باید احترام وړي. دا کوم چا شخصي نهاد جوړ کړی، دا نهاد دیو قانون پاس اس باندې دواره پارلمان منظمو پولیسی جرګه او مشران جرګه له خوا نه تصمیم شوی دی. نو دا باید د ټولو لپاره د احترام وړ وي. که چیرې دا پروسه څوک نه مني هغه نو د ده کار دی، نو زه نه پوهېږم چې څنګه کېدای شي. موږ خو خپل فیصلې اعلانوو، که چا ونه منله، که چیرې کوم بې نظمي منځ ته څوک راوړي، هغه د دولت کار دی چې سیاسي مسایل د دوی حال کې او کنټرول لاندې راوړي.
د انتخاباتو په ارتباط په راپورونو کې نن راغلي وو چې تاسې د دوشنبې په شپه له جمهور رئیس حامد کرزي سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په مشخص ډول په دغه سیاسي لانجو باندې څه خبرې وکړې؟
مونږ په دې کتنه کې فقط مونږ رئیس جمهور ته وویل چې جمهور هم گزارش وکړه چې مونږ د مهالوېش سره سم مخکې روان یو او نولس سوه محلونه دوباره تفتیش ته محول کړي دي او تفتیش نن شروع شوی دی او ټول ملي او بینالمللي نهادونو ته مونږ لیک استولی دی، دوی خبر کړي دي، کمیسیون د شکایت هم مونږ خبر کړي دي او د دواړو نهادونو سازمانونه چې دوی هم خپل نماینده هلته ولیږي او د دوی په حضور کې به دا تفتیش ترسره کېږي. دغه مسایلو باندې مونږ د رئیس جمهور سره خبرې وکړلې او که چیرې مثلا مونږ نتیجه اعلان کړو او احیانا څوک ونه مني نو هغه سیاسي مسؤلیت د دولت په غاړه دی او دولت باید په دې کې خپل نقش ادا
کړي. یعنی رئیس جمهور ستاسو کمیسیون د کارونو ارزیابي ته خوشبینه ده، یعنی دی راضي دی ستاسو د پروګرام د دې پر اگر چې تاسو مستقل کمیسیون یاست؟
رئیس جمهور تاسو خبره صحیح ده چې دا یو مستقل به صرف کمیسیون دی، دا هم د افغانستان د دولت رئیس جمهور دی، باید مثلا دا خبر شي چې کوم خواته روان دی.
څومره فیصده دا ممکنه ګڼئ چې د چهارشنبه په ورځ به قسمي نتایج اعلان شي؟
مونږ کاملا تیاری ورته لرو، فقط صرف مونږ په دې کې به کمیسیون فیصله کوي. د کمیسیون غړي به فیصله کوي چې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړو او که د 2009 محلونو تفتیش ته چې حواله شي د دوی نتیجې ته انتظار وباسو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وو. د کابل چاپی خبرونه هم د انتخاباتو پر موضوع یو شمیر لیکنې خبرې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو خپل ډیری لیکنې د انتخاباتي شخړو او په دې برخه کې د خبرګونونو او د ریزونو مسالې ته ځانګړي کړي. محور غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې جرمني د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې ډیر ژر به د جرمني استازي له اشرف غني احمدزي او عبدالله سره په دې اړه وګوري. محور د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله څرګنده کړي چې د منځګړیتوب د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی میشل کوخ کوي او د روانې پنځشنبه په ورځ به له دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړي. د ورسپانې په یو بل لیکنه کې ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دیرشو ولایتونو کې 1,000,000 رای بیا شمیري. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې خپل سرمقاله انتخاباتي ناندریو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید سیاسي حل هیر کړي. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو موضوع اوس ډیر سیاسي اړخ لري او بیلابیلې خواوې په دې هڅه کې دي چې ورته حل لاره عمومي. لیکوال سرګند کړي چې دا سیاسي هڅې تر ډیره له خلکو نه پټ تر سره کیږي چې د مالی او سیاسي امتیازاتو مسله پکې مطرح ده. د سرنوشت د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید له اصولو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزي او د انتخاباتي ستونزې سیاسي حل لار نورو اړخونو ته پرېږدي. انیس دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د ولسی جرګې د رئیس هغه خبره راخیستی چې وایي انتخاباتي اندېښنې د جدي ونیول شي. په دې اړه مطلب کې د عبدالرؤف ابراهیمی له قوله ویل شوی چې انتخاباتي اندېښنې مهمې دي او باید چې ورته جدي پام وشي او هغه شان چې لازمه ده د ستونزو حل شي. انیس په یو بل لیکنه کې د ملګرو ملتونو د سازمان هغه نظر اخیستی چې وایي په انتخاباتو کې باید شفافیت او ځواب ورکونه موجوده وي. په دې اړه لیکنه کې د یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د ویان نظیف الله سالارزی له قوله ویل شوی چې د درغلیو په اړه هر ډول اسناد او شواهد باید د قانوني مراجعو لخوا وڅېړل شي. او ویسا غیر دولتي ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله لیکلي چې انتخاباتي درغلۍ باید په جدي توګه وڅېړل شي او د انتخاباتو نتایج پر خپل وخت اعلان شي. په دې اړه لیکنه کې د یانکوبش په حواله راغلی چې انتخاباتي کمیسیونونه باید خپل بې طرفي په بشپړ توګه وساتي او د انتخاباتو بهیر په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوزي. ویسا په یو بل لیکنه کې د ځینو منابعو له قوله چې د ورسپانې موثقه بللي لیکلي چې انتخاباتي ناندری او د هلمند جنگ د یوې طرحې دوه اړخونه دي.
آزادی رادیو د بیطرف موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا مرستیال وایي طالبان تر اوسه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې فعال دي او پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. د هلمند چارواکي هم په سنگین کې د خال نښتو خبره نه ردوي، خو وایي امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پلان جوړ کړی او ډېر ژر به سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په اړه راپور لري.
د سنگین د ټولنې شورا مرستیال حاجي میراجان وایي اوس هم پر جون امنیتي پوستو بریدونه او خلخل حملې دوام لري، خو وسلوالو هغه ډلې بریدونه چې د جنگ په لومړنیو ورځو کې پیل کړي ونه تر سترګو کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې څخه ورته د کیک راپور رسېدلی چې په سنگین کې میشت وسلوال طالبان د نورو سیمو د لاندې کولو او پر مرکزي سیمو د ډلې بریدونو لپاره د نورو سیمو د وسلوالو د کومک انتظار کوي. ده وویل هلته موجود وسلوال بوخت چې لاندې کړي سیمې او افغان ځواکونه مصروف وساتي، نو ځکه خلخل بریدونه او ډزو دوام ورکوي. اوس هم د لشکرګاه څخه سنگین ته او د سنگین د ولسوالۍ له مرکز څخه شمالي حوزو ته غځېدلې لار د عادي تګ راتګ پر مخ تړلې ده، خو یوازې د افغان فوج زری موټر پرې تګ راتګ کوي. میراجان وویل وسلوالو د سیمو خلکو ته هم خبر ورکړی دی چې د سیمې ووزي او خپل اړین توکي هم د ځان سره وباسي. په سنگین کې د پیل شوې جګړې دوه اونۍ پر کېږي. د هلمند والی ویلي و چې په دې جنگ کې رهبری د پاکستان د استخباراتي ادارې د افسرانو په لاس کې ده. په سنگین کې د بهرنیو وسلوالو شتون د سیمې خلکو هم تایید کړی دی، خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي په سنگین کې بریدونه کمزوري شوي دي، خو خلخل ډزې اوس هم دوام لري. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه هڅه کوي د وسلوالو د مقاومت سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او په غزایونو کې هم تصفیوي عملیات وکړي چې وسلوال پکې میشتي. عمر ځواک وایي په دې جنگ کې تر اوسه تر 50 ډېر ملکي کسان وژل شوي دي. د 200 تنو په شاوخوا کې ټپیان په روغتونونو کې تر درمل لاندې دي. ویل کېږي په دې روانه جګړه کې 19 تنه د ملي پولیسو او 14 تنه هم د ملي اردو تر دې دمه وژل شوي، همداشان د ملي پولیسو او ملي اردو تر 20 تنو ډېر ټپیان شوي دي. په عین وخت کې د سنگین څخه موساکله، نوزاد او کجکي ولسوالیو ته غځېدلې جګړه ښکاري چې پای ته رسېدلې ده، خو ویل کېږي امنیتي حالت لا هم په ترنګلي ډول پاتې دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د لغمان په بادپخ سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د برېښنا مزي قطع کړي چې له امله یې له نغلوبان څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا قطع شوې ده. خلک د وسلوالو په دغه عمل ډیر په غوسه دي او وایي له یوې خوا چې تودوخه زیاته ده او له بلې خوا د روژې په میاشت کې دوی برېښنا ته سخته اړتیا لري، دوی د کار له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. په اړه یې د ازادي رادیو سیمه ییز خبریال شاه محمود شینواری راپورټ لري.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت اړوند بدبخ او سربي ولسوالیو ترمن په سیمه کې د برېښنا هغه تارونه په ډزو الوزولي چې له نغلو بند څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوله. د لغمان ولایت وایي سرحدي ځواک په دې اړه وایي
مخالف وسلوالو تیر ماښام د بدبخ او سروبي ولسوالیو ترمنځ د سروبي په خاوره کې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د غځېدلې برېښنا مزی په ډزو ویشتلې دي او برېښنا یې په دواړو ولایتونو باندې قطع کړې ده.
د برېښنا د تارونو داسې مهال قطع شوي دي چې له یوې خوا د روژې مبارکه میاشت او له بلې خوا په ننګرهار کې ګرمۍ هم تر وروستي سرحده زور لګولی دی. د ننګرهار اوسېدونکي وایي دا عمل چې د هر چا لخوا ترسره شوی وي هغه د اسلام دښمن دی، ځکه د روژې په مبارکه میاشت کې د برېښنا رڼایۍ ته خلکو عبادتونه کول. دوی وړاندیز کوي په کومو سیمو کې چې د برېښنا لینونو ته ګواښ پېښ دی په هغو سیمو کې دې امنیتي ځواکونه پوستې فعاله کړي.
مسلمان کار نه دی چې دوی ورزی او دا کټکی نه دا خو ماته سره په یو جامه منی مسلمان نه کړي کته هر ځای کې او دته بد ازان خخر چې زه مسلمان یم مګر انده د دین نه وتلی دی.
زه سمې اولاد ننګرهار یو سیدونکې دا چې د بیګاری سند ننګرهار کې د برق لینونه کته شوی دی، هیڅ برق نشته. په جلال آباد کې دومره سخت ګرمي ده، خلکو روژې نیولې دي، په جماعتونو کې خلکو روژې مخامی ته ناست وي چې اذان به کېږي چې روژه ماته کې، دا چې برق نشته اذانونه هم نه کېږي، نو خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د ګرو سخته ګرمي ده، یو طرف نه روژه ده، او په کوم ځای کې چې لینونه کته شوي موږ د حکومت څخه غواړو چې په هغه ځای کې امنیتي پوستې واچي او چې د امنیت برقراره شي، دا لینونه بیا ځل لپاره کته نه شي.
د ویلو دا هغه مهال چې د نغلو له بند څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته د برېښنا مزي تیرېدل، په همدې سیمه کې د مزو د تیرېدو مخه نیول شوې وه چې وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. ولې د یو څه وخت په تیرېدو سره په همدې سیمه کې وسلوالو د برېښنا مزي وشلول، دا ځل خلک وړاندیز کوي چې په همدې سیمه کې دې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي تر څو د برېښنا لینونه د امنیتي ګواښونو څخه خوندي شي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالجبار غلجم د جلال آباد څخه. د کونړ مست او سرشار سیند چې د هندوکش د دنګو دنګو غرونو څخه سرچینه اخلي، چې د یو لړ صاحب الغبور سیمو څخه تر تیرېدو وروسته د ننګرهار خیراز سیمې ته داخلیږي، چې د یو څه مزل څخه وروسته د کابل سیند سره غاړه غړې کېږي. دغه دواړه سیندونه په ډېرې مؤثرۍ او پټه خوله د افغانستان له خاورې څخه تېرېږي او د پاکستان هیواد ته داخلیږي، چې د دې سیند په واسطه د پاکستان ډېری ښارونه ودان او روښانه دي. د افغانستان حکومت په دې دولسو کلونو کې په دې ونه توانېده چې د کونړ په سیند یو بم جوړ کړي. زه د افغانستان د مدني، فرهنګي، مذهبي او بشري ټولنو څخه هیله کوم چې د دې بند د جوړېدو لپاره یو مالي صندوق جوړ کړي او د خپلو تبلیغاتو له لارې د افغانستان خلک وهڅوي چې په دې سرشاره سیند بند جوړ او د افغانستان تیاره جنګړې ورباندې روښانه شي. وسلام.
په کندهار کې د مومند په نوم تر ټولو لوی خصوصي روغتون د روژې په میاشت کې د ډاکترانو له فیس پرته نور ټول خدمات وړیا کړي دي. د روغتون مسؤلین وایي چې دغه کار یې له غریبو او بېوزلو خلکو سره د مرستې په هدف کړی دی. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې راپور لري.
د مهمند په نوم دغه روغتون په کندهار کې د یو ملي سوداګر حاجي محمد صدیق مهمند لخوا جوړ شوی. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر محمد حسین اکرمی ازادي راډیو ته وویل چې د انساني همدردی په خاطر د روژې د لومړي نیټې څخه بیا تر کوچنی اختر پورې د ډاکټرانو د فیس پرته هر ډول عملیات، معاینات، جراحي او داخلي تداوي ټولي وړیا دي او له خلکو پیسې نه اخیستل کیږي. د اکرمی په وینا دغه کار یې د غریبو او بېوس خلکو سره د مرستې په هدف کړی.
روغتون مکمل وړیا خدمات ارزکی، صرف د ډاکټر خپل پیس چې دلته اخلي مایل دغه څخه بدون نور نو کدلته عملیات ترسره کیږي، کمیناتونه ترسره کیږي، که نور سره روغتیایي خدمات دلته د روغتون په ارتباط باندې ارزکیږي، دا ټول وړیا دي.
په عین حال کې هغه کسان چې په روغتون کې وړیا درملنه کیږي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتون د مسولینو قربدانۍ وایي. دغه خلکو ډیره برخه هغه کسان دي چې په ولسوالیو کې صحیح خدمات نه لري او د غربت په وجه نورو شخصي روغتونونو ته مراجعه نسي کولای.
زه نعمت الله مرزیه انجلی ده، د شپږ څلورو پنځو کالو رامې سره د وینې معاینات مې وکړي، پیسې نه دي راخستې.
دا مهمند روغتون زما علاج وکړي، خدای پاک دې دوی ته په دنیا او آخرت کې یو زونه ورکړي. الله دې نه خواري، الله دې کامیاب لري. موت از ما کارا وک، زه په دنیا او په آخرت کې ځنه خوشاله یم.
ډیر خوشاله یم موت کده دې عملیات را وکړي،
دیر مننه دیر شین شکر د دې اړختون څخه مو ډیر ډیر خوشاله
یم. محمد رختون تیر کال هم په ورته توګه د روژې په میاشت کې د 3000 کسانو وړیا درملنه وکړه چې 350 پکښې بیلابیل ډول عملیاتونه شامل و.
و امر د چپکندهار کې د مومن په نوم تر ټولو لوی خصوصي روغتون د روژې په میاشت کې د ډاکټرانو لفیس پرته نور ټول خدمات وړیا کړی دي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې، په غزې د اسرائیل د هوایي بریدونو، د عراق د وروستي سیاسي وضعیت، او دغه راز د اوکراین د امنیتي وضعیت په اړه هم راپورونه او مطالب درته خبرو. خو اوس به جان خالکو زده وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د شفافیت د څار کمیټې د ولسي جرګې لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تصویبولو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویل د رای ورکولو د 1900 محلونو رای له سره څیړي. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې 40 تنه د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال په تور نیولي دي. د عراق پارلمان نن خپل لومړنۍ جلسه وکړه او دا په تاسې حال کې ده چې حکومتي ځواکونه هڅه کوي له سنی وسله والو څخه شمالي ښار تکرت بیرته ونیسي. د اسرائیلو جنګي الوتکو په غزې ترانګه کې په یو شمېر هدفونو بمباري وکړي او ځمکنیو ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د نیولو او یرغل پر مهال یو فلسطینی په ډزو وواژه. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو وایي له بلتون غوښتونکو سره به اوربان ونه غځوي او حکومتي ځواکونه به د هیواد په ختیځ کې پر یاغانو تهاجمي حملې وکړي. د ترکی واکمن ګوند ایران وکړ چې صدر اعظم رجب طیب اردوغان به د اگست میاشت انتخاباتو کې د جمهوری ریاست لپاره کاندید وي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د ښځو په برقو باندې د لګول شوي بندیز پلوي وکړه. او د فرانسې بی ان پی بانک د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغو تورونو اعتراف وکړ چې وایي په ایران، سودان او نورو هیوادونو باندې لګول شوو بندیزونو څخه سرغړونه کړې او د دعوا د حل لپاره یې 8.9 میلیارد ډالر جریمه شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. ویل کېږي په دې وروستیو کې بهرنیو په تېره بیا اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تلو بهیر بیا ګړندی شوی. اکثر افغانان خپل هدف ته د رسېدو لپاره له قاچاقي لارو کار اخلي، خو دغه لارې له خطرونو هم خالي نه دي.
ګړی په چپ شوی دی، مایان خوړلې دي، مړی دوسه پورې ورک دي. دا یو دویم دا چیرته قران نیولې دي، به پیسې ته نه غوښتې دي چې موږ ته دونه پیسې راکته خوشکو، که پیسې رانه کې موږ دې خوشکوونه ورسره بندیان دي.
په دې اړه نور معلومات په کور کلی پروګرام کې چې خبرونه په ورستۍ برخه کې د سپورت د پروګرام تر څنګ درته خبرو او ریخو. اوس نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په ترنګ کې د یاغیانو پر مرکزونو لسګونه هوایي بریدونه کړي دي. دا د 2012 میلادي کال د نومبر د میاشتې راهیسې تر ټولو لوی هوایي بریدونه ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې په غزې کې 40 مرکزونه په نښه کړي او بمباری پرې کړی دی. اسرائیلی چارواکي وایي دغه بریدونه د هغو دریو تنکیو ځوانانو د وژل کېدو په غچ کې کړی دي چې په لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. دوی د دې وژنو مسؤلیت پر حماس ډلې اچولی، خو دا ډله وایي دا ډله او وایي چې دغه ډله باید د قتلونو بیه ورکړي، خو حماس دا تورونه ردوي. نور جزئیات فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
په غزه کې د حماس اسلامي غورځنګ امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي جت الوتکو په شاوخوا 10 دقیقو کې پر حماس او اسلامي جهاد پر پوځي مرکزونو په لسګونو بریدونه وکړل. دوی وایي دغه مرکزونه د غچ اخیستنې عملیاتو د وړاندوینې سره سم تخلیص وو. د المان خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیلو سمندري قواو هم د غزه په شمال کې د حماس وسلوالو د روزنې پر مرکزونو بمباري کړې ده. تر دې بریدونو یو ورځ دمخه اسرائیل ویلي و چې دوی به د هغو دریو اسرائیلي نوي ځوانانو د وژنې غچ واخلي چې د جون په 12مه په د غړه کې تشتول سوه او مړي د هربون په نوم یو شار په شمالي برخو کې ومندل سوه. د اسرائیل د حکومت وین مارک ریګیف پرون په بیت المقدس کې لروي تر سره په خبرو کې د دوه وژنو مسولیت د حماس پر ډلې اچولی. دوی اسرائیل نن ماښام د دغو دریو نوي ځوانانو په ویر کې دي چې د حماس ترورستانو لخوا ظالمانه وژل سوي دي. له بده مرغه دغه قتلونه د فلسطین د ولسمشر محمود عباس له هغې پرېکړې مستقیمه نتیجه ده چې له حماس سره یو ځای سول او هغوی ته اجازه ورکړه چې په لویدیځه غاړه کې خپل حضور له سره پیل کړي.
Their presence in the West Bank.
ها حماس په دې پیښه کې لاس لرل ردوي او اسرائیل تورنوي چې د فلسطین په ضد له وړاندې پلان سوي بریدونو د ترسره کولو لپاره یې دغه وژنې بهانه کړې دي. د حماس ویان سمی ابو زهري ویلي چې موږ د اسرائیل ټول تورنه او زموږ په وړاندې ګواښونه ردوو. دوی وایي له پخوا د دغه ډول پلمو سره عادت دي او پوهېږي چې څه ډول د ځان دفاع وکړي. دوی وایي تر اوسه هیڅ فلسطیني ډلې، حماس او یا کومې بلې ډلې د دغې کړنې مسؤلیت نه دی منلی، نو ځکه د اسرائیلو د څرګندونې اعتبار نه لري. بلخوا مارک ریګیف دغه راز د فلسطین پر ولسمشر محمود عباس غږ وکړ چې د حماس له ملاتړه لاس واخلي. دوی وایي موږ پر ولسمشر عباس غږ کوو چې په ښکاره او ډېر ژر له حماس سره خپل اتحاد ختم کړي. که چیرې دی د دغو ماشومانو له قاتلینو سره تړون ولري، نو دی د سولې خبرو د شراکت ادعا نسي کولی. د اسرائیلو باور دا دی چې د مروان قواسمی او عمر ابو عائشه چې د حماس غړي یې بولي، دغه درې نوي ځوانان تښتولي او په ډزو یې وژلي دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پرون ویلي وو چې حماس د دې وژنې مسؤلیت لري او باید بیا ورکړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس بیا د سه شنبې په ورځ د یوې لیدنې غوښتنه کړې چې د دغو مړو د موندنې پر څرنګوالي بحث وکړي.
بیا هم په سیمه کې پاتې کیږو. د عراق پارلمان په دې هیواد کې د اپریل د 1 ملي انتخاباتو وروسته نن خپله لومړنۍ غونډه وکړه. پارلمان به د ځان لپاره خپل نوی رئیس، صدر اعظم او ولسمشر ټاکي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د عراق شیا صدر اعظم نوري المالکي غواړي د دریم ځل لپاره د دې هیواد صدر اعظم سي. دی په عراق کې فرقوي کړکیچونو ته پلمن وهلو تورن دي، خو وروسته له دې چې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په جنګونو پرمختګ وکړ، د ده دریځ کمزوري سو. د عراق نوی پارلمان خپله لومړۍ غونډه په داسې حال کې کوي چې دولتي ځواکونو د شمالي ښار تکریت د بیرته نیولو لپاره خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو ویاند جین ساکی پروند وویل چې واشنگتن اوس هم پر عراقي مشرانو ژغ کوي چې د پارلمان د رئیس، د هیواد د صدر اعظم او جمهور رئیس د ټاکلو لپاره توافق ته سره ورسیږي. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې چې لال قاعده څخه جلا سوی ده، د عراق او سوریه په هغو سیمو کې چې تر خپل واک لاندې راوستلې دي خلافت اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو ویاند جین ساکی ویلي دي چې د دې ډلې دغه اقدام د عراق او سوریه د خلکو لپاره بې معنی دی. دغه اعلان د عراق او سوریه د خلکو لپاره هیڅ معنی نه لري. دا کار د دې ډلې له مخه نور هم پرده لري کوي چې دوی څومره د تهدید او زور له لارې پر خلکو خپل کنټرول تپل غواړي. پوځي سرچینو پرون وویل چې دولتي ځواکونو د تکریت شاه او خواسمی تر خپل کنټرول لاندې راوستلی دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د ملاتړ لپاره ټانکونه او توپونه سیمې ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تقریبا 200 امریکایي پوځیان په بغداد کې د امریکایي سفارت د امنیت د نیولو لپاره عراق ته لیږي. اوباما پرون د امریکا کانګرس او سنات په دې حق له معلومات وړاندې کړل. د وویل له دې ځواکونو سره به تیاری، استخباراتي تجهیزات او 300 پوځي سلاکاران هم وي. عراق ته د پوځي سلاکارانو د لیږلو اعلان اوباما لس ورځې مخکې کړی و. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي دي چې په دې هیواد کې پروانه میاشت کې 2000 کس وژل شوي دي. د وژل شوي کسانو دا شمېره د 2001 کال د مې را په دې خوا تر ټولو لوړه ده.
د اوکرين حکومت وايي پوځیانو د دې هیواد په ختیځ کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې د تروریزم ضد عملیات پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې د اوکرين ولسمشر وویل نور نه غواړي چې له بیلتون غوښتونکو سره اوربند وغځوي. فرشته جلال زه جزئیات اوروي.
د اوکرين نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې د دې هیواد په ختیځ کې د اوربند نوي کولو پلان نه لري او ځواکونه به عملیات جاري وساتي. په ختیځ اوکرين کې اوربند د جمهور رئیس پروشینکو د هغه پلان یو برخه و چې په سیمه کې د روسیې په پلوي د روانو ناکراریو د پای ته رسولو لپاره جوړ کړی و. پروشینکو د اوربند چې په اول کې و ورځې و لسو ته تمدید کړ. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې لشتله ژوبشت اوکرين عسكر د جون له شلمې راهیسې د اوربند په موده کې وژل شوي دي. جمهور رئیس پروشینکو د خپلو امنیتي ادارو له مشرانو سره تر لیدو وروسته پر خپل ویب پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
Мы будем наступать и будем звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню.
Уже гамлакаву او خپل هیواد آزادو د اوربند نتم د ډول هوغو تروریستانو وسوالو او قاتلینو ته زموږ جواب دی چې ملکی خلک شکنجه کوي، د هیواد اقتصاد خرابوي، د ریل ګاډي مرکزونه، د اوبو رسولو سیستمونه او د خلکو نورمال سولیز ژوند تخریبوي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس د اوکرين د حکومت ضد ملیشو په حواله ویلي چې حکومتي ځواکونه په کراماتورسک ښار باندې ډزې پیل کړې دي. د اوکرين په ختیځ کې د اوربند د وخت تر پای ته رسیدو مخکې د اوکرين ولسمشر د روسي او فرانسې له ولسمشرانو ولادمیر پوتین او فرانسیس هولاند او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ټلیفوني خبري وکړه.
په نړیوال موضوعات مو راپور نو اوریدل د ازادي راډیو په پاڼه کې هم د نړیوال موضوعات او د غرض د افغانستان د کورنیو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپور نو مطالب لوستلای او کتل شي او اوس دوه پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی سپورت واوري او ورپسې هم کور کلی
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په دې پروګرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربېره اوري چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په خاطر چین ته ولاړ. له روحلا نیکپا سره د هغه دوه ورځې هم په دې سفر کې ملتیا کوي. همدارس باور چې د افغانستان د اولمپیکي لوبو یو شمېر لوبغاړو د رواني اونۍ په سر کې د وینې د ورکړې په یو پروګرام کې برخه واخیسته. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرو د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روحلا نیکپا د دوشنبه پر ورځ له غرمې وروسته د تکواندو په ګراند پریکس سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. روحلا نیکپا د تکواندو په اولمپیکي رینکینګ کې ډېر لسم ځای لري. له همدې امله د دوه ډیرشو غوره تکواندو لوبغاړو په لوبو کې برخه اخلي. دا سیالي د جون په څلورمه پیلېږي او روحلا نیکپا به په شپږمه نیټه خپل لومړی لوب وکړي. د تکواندو نړۍ په یو بل خبر کې هم اوري چې په جرمني کې میشت افغان لوبغاړو وکړې شول د درې اتیا ټیمونو ترمنځ لومړی مقام وګټي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل دا سلی د وپرتال په ښار کې د 240 لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړو د انتخاب پر سر وشو چې افغان لوبغاړو د طلا 14 د نقرې 14 او د برونزو 9 میډالونه ترې وګټل چې وی کولای شول اتلولي ترلاسه کړي. په دې سلی کې د جرمني په ټیمونو سربېره شپږ نور اروپایي ټیمونه هم برخه اخیستي وو. لدې مخکې د جرمني په بکتال کپ سیالیو کې هم یادو افغان لوبغاړو د طلا 10 میډالونه ګټلی وو. د رمضان کپ فوټسال سیالي د دوشنبه په شپه په کابل کې پیل شوې. د دې سیالیو تر سره کوونکی شاولی ازادي راډیو ته ویل دا سیالي د کابل ښار د شپږو ټیمونو ترمنځ په 19 ګروپونو کې تر سره کیږي چې هر شپه به اته لوبې تر سره شي. د ښاغلی ولی په خبره دا سیالي د غوړه سیرو د انتخاب خاطر پیل شوې چې د روژې تر 28 می دوام کوي. او د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې همداسې د برازیل، هالند، کولمبیا او کاستاریکا ټیمونه کوارټر فاینل ته وتلي دي. د فیفا پانل له مخې د کوارټر فاینل څلور نور ټیمونه هم معلومیږي چې تمه ده دا دور لوبي د جولای په میاشت کې وشي. کوربا برازیل چیلی ته ماته ورکړې وه، هالند له مکسیکو لوبه ګټلې وه، کاستاریکا یونان مات کړ او کولمبیا یوروګوای له مات سره مخ کړ چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشه د پروګرام د مطالب په لور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روحلا نیکپا د تکواندو په ګراند پریکس سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. روحلا نیکپا د تکواندو په اولمپیکي رینکینګ کې ډېر لسم ځای لري. له همدې امله د دوه ډیرشو غوره تکواندو لوبغاړو په لوبو کې برخه اخلي. دا سیالي د جون په څلورمه پیلېږي او روحلا نیکپا به په شپږمه نیټه خپل لومړی لوب وکړي. یوسف زدران له نورو جزئیاتو سره.
روحلا نیکپا د تکواندو د نړیوال فدراسیون په بلنه د نړۍ د دوه ډیرشو غوره تکواندو کارانو په لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. دا سیالۍ د جولای په میاشت کې پیلېږي او له افغانستان څخه یوازې روحلا نیکپا پکې ګډون لري.
مسابقات گراند پریکس یا به نام جایزه بزرگ یاد میشه که در کشور چین
برگزار میشه. گراند پریکس یالای چې د ستری جایزه په نوم یادیږي په چین کې تر سره کیږي او د نړۍ دوه ډیر شغره لوبغاړي اوربلل شوی. د دې لپاره چې زه د نړۍ په ډیر لسم مقام کې له افغانستان څخه د لوبته یو جایزه اوربلل شوم، په دې سره کې کوم کسان چې لومړی تر دوه ډیر شم درجه پورې په نړیوال رینکینګ کې ځای لري لوبکوي چمتووالی مې هم ورته نیولې ده.
روحلا نیکپا د 2010 او 2012 کلونو په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لپاره د برونزو دوه مډالونه وګټل چې په وینا یې هغه وخت د نړۍ ووم مقام درلود. نیکپا وایي دا چې څه موده د تکواندو له نړیوالو لوبو څخه پاتې شو او د نړۍ دیارلسم ځای ته ورسید، په دې سیالیو کې به ډېره هڅه کوي چې بیرته د افغانستان ځای پورته یوسي. نیکپا د دې سیالیو سطح لوړه وبلله او وی ویل چې ټولو دوه دیرشو لوبغاړو دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
یو دوه
ورځې کار برتر جهان د مسابقات دعوت شوه. د نړۍ 2.5 لوبغاړي د سیالیو ته بلل شوی. له نومې ښکاری چې سخت لوبي دي. دا 2.5 لوبغاړي د نړیوال فدراسیون لخوا بلل شوی چې ټول ښه چمتووالی لري. زموږ هدف دا دی چې پندې سیالیو کې د افغانستان ځای له ډېر لسم مقام څخه پورته یوسو او وکولای شو چې له لومړۍ تر شپږمې درجه پورې ځای ونیسو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روحلا نیکپا له خپل افغان روزونکي بشیر ترکی سره په داسې حال کې د لوبو ته ورغلی چې له دې مخکې د افغان لوبغاړو تکواندو فدراسیون ترمنځ ځینې ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د تکواندو روزونکي بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تکواندو فدراسیون او اولمپیک کمیټه تورنه بللې وه چې د افغان لوبغاړو د سفرونو پیسې نه دي ورکړي او ورکې شوې دي.
او د افغانستان د اولمپیکی لوبو یو شمیر لوبغاړو د رواني اونۍ په سر کې د وینې د ورکړې په پروګرام کې برخه واخیسته. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي شاوخوا 200 لوبغاړو د وینې د ورکړې په دې پروګرام کې برخه واخیسته او یې غوښتل په ډاګه کړي چې لوبغاړي هم په هر برخه کې د ټولنې لپاره خدمت ته چمتو دي. دوی ویل راټوله شوې وینه هلمند ولایت لیګ سوپ جګړه کې ټپي شوي کسانو ته ولګول شي. وایي سمیم په دې اړه راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
که څه هم له دې مخکې لوبغاړو د وینې د ورکړې په پروګرامونو کې برخه اخیستې، خو دا لومړی ځل دی چې د یوې روانې جګړې لپاره افغان لوبغاړي وینه ورکوي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د ټپیانو لپاره افغان لوبغاړو خپله وینه ورکړه. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی د وینې ورکولو پر مهال ویل هیله لري چې د لوبغاړو لخوا ورکړل شوې وینه مستحقو کسانو ته ورسیږي او د هغوی روغتیایي حالت ښه شي.
یو شمیر داوطلب ځوانانو خپلو نیازمندو وروڼو په تېره بیا هغو هیوادوالو سره چې په هلمند کې زخمي شوي دي د وینې ورکولو په خاطر راغونډ شوي دي، تر څو لوبغاړي په دې اقدام د خپل هیواد او خلکو سره کړې ژمنه ثابته کړي.
د وینې د ورکړې په دې پروګرام کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، شاوخوا 200 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې اولمپیکي لوبغاړي هم پکې شامل وو. نثار احمد بهاوي چې د تکواندو په برخه کې د افغانستان لپاره اولمپیکی لوبې کړي، د اولمپیک کمیټې دا کار وستایه او له ټولو لوبغاړو وغوښتل چې په جګړو کې د ټپیانو د ژوند ژغورلو ته دي وینه ورکړي.
ما از اقدام نیک اولمپیک تقدیر میکنم و
زه د اولمپیک له دې ښه اقدام څخه ستاینه کوم. د افغانستان له ټولو لوبغاړو څخه هیله کوم چې په بیلابیلو ولایتونو کې وینې ته د اړتیا لرونکو کسانو لپاره دي په داسې پروګرامونو کې برخه واخلي او وینه ورکړي چې دا زموږ نږدېوالی څرګندوي
ته بین مردم افغانستان.
یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دي چې د خپلو ورزشي لاسته راوړنو تر څنګ له امنیتي او ملکي کسانو سره د وینې ورکولو له لارې مرسته کولای شي.
جیدو یو لوبغاړیم، نوم مې فرید الله ده. دلته راغلم چې وینه ورکړم ځکه چې زخمیان دي. دو ملي خپل په خوښه مې حاضر شوی او خوشحاله یو چې دلته راغلی چې وینه ورکړم.
نوم مې اسمت الله رستم خیل یم، د وزن پورته کولو د ملي ټیم غړی. څنګه چې موږ په لوبو کې اشتراک وو د افغانستان لپاره، د افغانستان افتخار لپاره، همدارنګه موږ د افغانستان خلکو سره هم نږدې ارتباط لرو، نو غواړو د هغوی ژوند سره هم مستقیم ارتباط لرو او د هغوی ژوند وژغورو.
د جون او وشتمه د اولمپیک له نړیوالې ورځې سره برابر و او دا لومړی ځل و چې د اولمپیک د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې افغان لوبغاړو په هلمند کې د روانې جګړې د ټپیانو په خاطر وینه ورکړه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام مطالب په همدې ځای پاتې رسیدګي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شي بولره.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوردونکو ستړي مشي، غیر قانوني سفرونه څومره خطر لري؟
دوی یو ځوان زوی دی کښتۍ نه غورځي، دا ګوري دا ډېر یو غټ خطر اخیستل دي.
ولې ځینې کسان له دومره خطر سره سره بیا هم په قاچاقي ډول سفر کوي؟
پلانه وټل د چرګان دی پولاونه دي، خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټول چکر نه ما ورته مخ راوړل چې خدای پاک کار کا کړسي چې دوه میله د دوه چکرونه نه زوی څوک هم تینېږم خو زه خپل ځم کړم.
نن له دې موضوع سره تمثيلي ټوټه هم چمتو شوې، زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من دوستانو، خو تاسو هم ډیر داسې کورنۍ لیدلې وي چې بهر ته د تللو لپاره کور د کور وسایل او ان پلو پټۍ خرڅ کړي. اکثره بیا دا چې په غیر قانوني توګه سفر کوي، د لارې پوګدو کې په مېستلو سرمال شي. یعنی دا چې له پیسو سره د کور غړي هم له لاسه ورکوي. څوک په غرونو کې ورکیږي، څوک اوبو کې غرقیږي، او څوک هم په ځنګلونو کې د وحشي ځناور ښکار شي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم یوه او بله خبره د دې سبب شي چې خلک له هېواد نه تللو ته زړه ښه کړي. لیلا چې اوس په کابل کې لاسي صنایع خرڅوي وایي د کور ټول وسایل او سره زرې د خارج تللو قرباني کړل.
هغه پیسې چې موږ مال خرڅ کړی و د کور اسباب هم خرڅ کړي، هغه ټول د لارې په مصرف کې مصرف شو. تر چې موږ لاړ شل ته جنګ ده، دلته جدال ده، داسې بد ورځ ده. مګم د خپل د وطن مرګ هم صحیح ده، قبول ده، خو پاصل دې خارج تګ هم نه ده قبول. ته توشکو پورې، ته ظرف پورې، ته تلویزیونه پورې، ته ټایپه پورې، ته ماشینو پورې، ته خو دا چی شه چې اسباب د کور ضرورت ټول هم خرڅ کړه. دا اوس خپل تیلا نه لرم، یو ګټه نه لرم چې په ګټه یې کړم. کوایي زه خو ورزه مشکل نشته، د کرسیانو له لارې خو بیخي کنه ده چې خلک لاړ شي.
ځینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرق وخه او سیند خور وکړي، مسافرت ته هڅوي، بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. د لغمان اوسېدونکی رفیق د خپل زوی په هکله وایي چې اوس ورنه ورک دی.
د دسترخوان سړی به دي، اوس دا د خپل ځان کیسه درته کوم. زما زوی و لسم سم کې هغه ته به ناست چې پلاني زوی لاړ لندن ته داسې پیسې راوړې، ته دلته ګرځې پلاني زوی لاړ داسې ساتي دي، دا دي دالک یې ګډ وډ کړم په داش پسې دالک لېږي د سره زه راځي چې سره کېنم چې والکه دغه هلک خو تا بې لارې خو دی کړ دغه تک څه رقم کېږي دغه ما زوی خو دغه کله زمان خان دغه مکرانو پورې مکتب ته تللی راغلی دی، خو نه مزل کوی ځي، نه دې ولګې ده، نه دې تندې ده، نه دې کوم حساب و کتاب ده. دا لاره کې خو خلک وایي چې مرګونه دي، تندې دي، ولګې دي، دا دي وغه دي. ما ته یو کړ داسې ماما ته ولا عجب سړی ته دغه جنه مې چې ونیو چوکې تلاشي ته مې چې ورسو خپل سړی به ورسره خپل سړی به له لاسې نیولی چوکې تلاشي نه او پېښور ته به راسي. ما کره به پولاونو چرګان وي لکه جنه کراچی د پلانی مهمانخانه ده، هلته به چرګانو پولاونه وکړي لکه جنه به داسې واوړي ایران پلو هلته پلانی هوټل ده او چرګان دي پولاونه دي. خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټوله چکر نه ما ورته مخ را وړی چې د خدای په کار کا کړ سي چې دونه میله ده او دونه چکرونه نیو زه څه کوم چې نیږم خو زه خپله زما کړم دا چکرونه. ما ته وایي ماما دلته سپینګیرو باندې خلک کار نه کوي. خامی به شریک چې وسړی ګورم داسې ده، یعنی په قسم یې راته لاسي کوي چې ټول دغسې کار که پنځه دقیقې مزل وکړو بیا ما دلته واخله حلال مې کړه. قسم په خدای چې دې جلبات تلاشي ته هلک رانه تللی که مې بیا په سترګو لیدلی چې ما زوی څه همدې تلاشي کې رانه ورک کړی دم ځان رانه ورک کړی هغه هم رانه ورک چې چار څه د پچې وایي هلک د هلک دې څه که پاکستان کې بندي څه ورک څه څوکې تلاشي نه خواته د مخ سره ادرس نشته دم ځان پټ کړان دا لحظه دې په ما تېرېږي. یعنی قسم درته کوم چې په دې وکې دی ما ته لاس ته راغلی وای چې دا شکل په غاکو دا غوښې پیش کولی وای ټوټه ټوټه مې کړی.
اکثر قاچاقبران کومې وادې چې په پیل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یوه هم نه عملي کوي. د لوګر اوسېدونکی نعیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی و چې هره دقه یې ځان په مرګ سبب و. وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی، خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره و په چیغو یې ژړل.
بس که چاکبر ورته وویل نن جاړمو سبا جاړمو بس همدغه انتظار یې پې کوو. په دې کې شپږ میاسې پې تېرې کړې، بلغاري په لارې روان کړی و. د نولس ورځې یو کمره کې اچولي وو چې بس د باندې لمر نه و په سترګو لیدلی. بس دا نولس ورځې د په زړه تېرې کړې ده هلته پکې، کله په یوه لاره او کله په بله لاره. د یونان په لاره هغه کوله کښتۍ کې اچوله، کښتۍ ټوپلس کښتۍ وه، هغه ښکېدلې وه. بس بوټو ته لاس اچول دوی خپل ځانونه بېرته ته راویستلي وو چې کتلي د غاړه کې څلور دانې په ډنډ کې پراته وو مړ شوي وو. زیاتره خلک چې دي کورونه خرڅ کړي وو، ماشومان ورسره وو، زنانه وې. مزل چې پې کوو نو زنانه خپل ځان نشي خوښېدو. دا ما ورور ورسره یو وړه ماشوم وه، پنځو کلو به شپږ کلو دی، یو رقم ته زړل، یو فریاد یې کړ. بیا دا ما ورور ته نه واخېسته، بیا سې ونیول، بېرته را واپس کړ. نو ډېر سختې سختې لارې دي، نو په دې کې هېڅ په کار نه ځي. د ماشومان او د زنانه په دغه لاره باندې ولي ډېر سختې لارې دي، دې کې مرګ راځي، درد راځي. بیا زنانه ته خو بالکل حق نه ده چې په دغه لار باندې لاړې شي.
د کابل اوسېدونکی ملک جان بیا وایي ځینې کسان چې په لاره له غلو سره مخ شوي پیسې ورنه اخیستي او دوی وژلې دي.
بیړۍ پې چپه شوي دي، مایان خوړلې دي، مړي د اوسه پورې ورک دي. دا یو دویم دا ده چېرته قرآن نیولې دي، بیا پیسې ترې نه غوښتي دي چې موږ ته دونه پیسې راکړه تا خوش کوو، که پیسې رانه کړې موږ دې بې خوش کوو نه. ورسره بندیان دي، ډېر ظلم د افغانستان د خلکو سره کېږي. ډېرې احتیاجي پې تېرې شولې، خلکو نه سیاسارې پاتې شولې، په دریابو کې په ځنګلو کې ترېنه پاتې شولې. وروره
قاچاقبران پیسې اخلي، بیا د دې پروا نه لري چې څوک ژوندي تیریږي او څوک مري. چې سخته پیرا شي خپل هم له ځان سره راوستلي کسان لمغه چپوي د مرګ او ژوند غم نه کوي.
دوی ورته پیسې نه لرموي یا پټای ګرو کا کور خرج کا دغه پروانه کې بیرته بل سره جوړ کې د ته بازی ورکی به دغه شکه سره دا بیچاره راځي کورم خرڅي جایداد هم خرڅي دا پیسې قاچاقبر ته ورکی وخت قاچاقبر ته ورکل آلته وړي یو ځای ته چرېسي کې بیغ ځای کې دغه پښته کې سپاره کوي یو خونه د پولیس پر غلیو قاچاقبر ورخته سوې ده ټکان ورته وکړ پامل سره مور یو پلار یو ټول مکمل پامل په سن کې غرق سره اکثر وخت ما غیات راځي
قچاق برانو ته دلار مشکلات معلوم بی اغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیای نه پریږدي چې لاړ شي. سید عمر لامداسي کسانو څخه دی.
دا نیمګه کورنۍ بدون د ماده کورنه خارج ته بده کاچاکی لار مون دی روان دي. دا خو مال دلی دی چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکی خلک لګل دی ما شریکو ما ورته تلس کسان د مقام کې برابر کړو دا زوی دی ولې ګور سره ما ورته چیرته دا نندن دی ماده په خور دا تراسم ولا کړی ما زوی ولر ځکه ما د نندن دا مسافریانو دا شونه نه خوښیږي دا زمتون او دا پلار ته یو وګي او دا ستمانه دا د ما نه خوښیږي چې څو خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډیره پیسې نو څنګه
کاکا خلق اولادونه ولې ګل خپل دینه لګل
نو خپل خدای اشتباره ته خره ده
نو دي خلق دی ولې لګل
خپل مود او طلبې تل تر زمان تربرونه دغه تل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړل سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره 15 کال شپه کال خځه ناشته یو مې لګل پرونه بل پرونه راغ زلوګر تور غل و کال د پندندن کې تیر کړ زوې زلمای د قران کاری ودنه ولیدل پرونه را
فلور دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شواروز نه ده درې شواروز موږ وچر تک بسکټ او چاکلیټ جب کی دا وخور کین نور بس ډوډۍ موډۍ نسته شپاړس کس ولس کس دا غوادي موټر نه دی بده کی چی دا بده کیشته کی زحمتونه وای یو جی کړه نه کیشته والا وټکته کیشته والا رانه تکته دل کیشته یو تو ځخپل نه سولار می موینه پیدا ده کامی سلطان خیل انان نراشه دلته مړ سورک سمړ ژوند دی ورک
څرقمرسه
فلار کې غلونی ولې تختولې
د کابل اوسن کې مرزي د خپل دوستانو لکسي سره د هم وای چی تر هر څه خدا ده چې په خپل هواد کې ځانته آرام ژوند جوړ کړو
د منګ یو خپلوان مو بهترین کوري مکریانو کې لرو دو هغه کوري خرڅ ک بیا لاړل سره هینتا چې منګ به وځو نو الته چې لاړل د یو نیم کال ماشومان د مکتبونو نه پاتې سول چونال ته کیسا چولې ولته خو به زورګونو افغانان پراته دي نو دونه کیسونه چیرته زر د رکیږي صدا دی لارس اوس بیرته راغلی دي اکوریم دلاس نه لړ اڅچ پیسې وی هغه الته وخړلې او بیرته چراغلی دینو په خالی میدان پاتې دي یعنی دونه سره اقتصاد خراب ده چې بیرته دونه نشي کولای چې بیرته خپل ماشومان ته او مکتب کې شامل کی یا دغه دوی سره وځه سمې ډیر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب او هوا په یو مملکت کې بنسته مونږ څو غواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړم دا مونږ ته خارج ده نو سړی کوشش وکي امدا جای مونږ ته هر شی ده چون خپل وطن هم د لاس پکې مزه دري نو بس دا جنگونه خو په هر مملکت کې د زغاره مملک میو دغه کیږي نو بس موږ تاسو خپل تعامل نو کو خپل د ملک جنگ نو دا به څنګه کیږي چې دا ټول خارج تزین د ملک شاته پریدي
درنوونکو اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې د غنارینه او پاکله خبرې شوې چې د کور په هر کار کې مداخله کوي
څه شو دا به و خزي چیري
دا غدای دلته یې ما کوټه کې
تراشه دی خو
څه وایي پردی بندوم ما
ودره خرچ زه در شما دا څه کوي او خزي دا پردي دي زیری چې ته بندوي
ولی و سره دا خو د امدی کوټي پردي دي
دا یې سکه بل کوټي ته ویسه دا بل کوټي پردي راوړل دلته
و سره یو ست خپيږي کزه خپيږم
ته ډیره خپويږي زه پويږم چې درته وایم ما درته ویل چې واخله دا پردي وسه غيزه دا غراوړ ما غ پردي دي کوټي ته راوړي
و سره دي کوټه کې هغه پردي لاندې دي ولی په خبره نه پويږي
و خو قات کړی دي قاتره اوس پړه جوړيږي کنه
زه دونه وسله نه لرم چې واورز بدل تا قات ورکوم بل اورز به کوټه کې قات ورکوم
توشا کدی وګوره دا توشا کی وګوره دا ردلتا چولې غدلتا چولې دا بالخ دلتی خې
زلاله ما چې دیګ وکما زما دونې نه دي زکای کوي په خپلې وکځي ما په واس کې نه ده
فلوشه خورین
آقا دا
خوری چیری هست؟
پخلنزی کیم
سلام
علیکم خوری
خیلی خیلی خیلی
نچه ملمان نداری دست دوارا پا پخلنزی
او را که کتروری ملمان خپلا ملمانی خو کور نجوریگی
ولی کور ولی نجوریگی
خوری دیده سری مغز خراب سویدی لیوانی کری یه من خدا پسر که می پرده و زره ولی توشه که می بیگه منزلی و آقا می پوکره و می گندلی وست دیگی خواه اخلم وس راتوی پخلنځی کی چال دی زورتون چې دیګای وکم زبر ټول ټول کما زبر
ټول ټول چال دی مال غل ته یې خدای تروري دی غل ته یې خدای هغه پیالی حل ته یې خدای اپارځال ته پورته ده
مال غ می پکار و وسړی خو مال غ می راوخت دیګی ته چون بیرته به خپل ځای
دی دیګی کې شو اچول او بیرته به پاسی
نه خو می نه اچول او ګنګسا
خو مخ کې بده ویلی وو
دا خدای سره چې شو چې دا پخلنځی ته خپل کار شو یې چې کم کار وکي کم کار ونی کی مال غ چر واسه که تواصل بچه ازای تیشتی پر کار کارمان را
تروری چنگه اوکم خوز رو بیور را تنگیگی کنه
دا کل در وزی پا پتی که در توایی چه دا پتی نن اواری با دا پتی سبا اواری با اخستا کردی تا خپل پا کش را پایش ننو بور که سبای ری بیه بل سبای نری بیه اخستا کردی پا کور که چی جم سودا را را انتی شدی تورو بچه و شد پیش کاری پیش پا خبره که پا کار کارمان را